پېښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار در خبرو. پیل یې له خبرونو. سر ټکی، د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس د وروستۍ عدالتي پریکړې پر ضد د پی ڈی ایم احتجاج دا مهال په اسلام آباد کې د همدې عدالت مخې ته روان دی. د جنوبي وزیرستان مسیدو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني، او اوکراین یو وار بیا په ناټو سازمان کې شاملېدو غوښتنه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان لیلان سره سم نن په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې د سپریم کورٹ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د اسلام آباد پولیسو ویلي د غورځنګ مظاهره چان د ښار حساسې سیمې یعنی ریډ زون ته داخل شوي دي. پولیسو پر خلکو د پورم نه اوسېدو او له قانون عملي کوونکو ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. جمعیت علماء اسلام فی پرون په خبر پاڼه کې وویل د سپریم کورٹ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی، نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د مے پر 12 حکم کړو چې درغلیو په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي او د مے تر 15 د په هیڅ یو مقدمه کې ونه نیول شي. عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي او ځینې نور ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمان په غوښتل شوي پرلت کې د ګډون ویلي دي. د مے پر 14 د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل له مولانا غوښتي چې د پرلت د امنیت له پلوه د اسلام آباد په حساسي سیمې یا ریډ زون کې نه، بلکې د ښار په کوم بل ځای کې وکړي، خو هغه ونه منله. ملخ عمران خان پر ټویټر لیکلي د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ احتجاج ته اجازه ورکول د چیف جسټس د لری کولو او د آئین مطابق پریکړه کولو ته د هغه د نه پریښودو په معنا دی. خان د احتجاج غندلی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ولی تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. هغه د مې پر 14 یعنی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د تحریک انصاف غړو پر وروستیو مظاهرو کې ځینې پولیس سټېشنونه، پوځي یادګارونه، شخصي املاک او سرکاري ودانۍ سوځولي دي. د هغه په وینا دا کار د سیاستوالو نه، بلکې د ترهګرو دی، نو ځکه باید پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مې پر 9 رینجرز ځواکونو د احتساب کمی ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان له اسلام آباد های کورټه ونیو. پر هغه د القادر ټرسټ په قضیه کې د درغلیو تور دی. تحریک انصاف دا تور ردوي او دا کوي چې مظاهره چان یې سوله ییز و. بلخ عمران خان د مے پر 14 پر ټویټر لیکلی چې حکومت پلان جوړ کړی چې نوموړی د 10 کلونو لپاره بندي کړي، د ګوند نور مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو په سرروغه کې په یو جرګه کې حکومت غوښتي چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بېګنا نیولي خلک ژر خوشي کړي. د مې پر 14 د جرګې یو ګډونوال شیرپاو مسجد مشال وډو ته وویل پخوانیو پوځي عملیاتو سیمه امن کړي نه، بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. ماغه زیاته کړه
ورته بیا خراب شوی دی. ټول مسجد کوم په متفقه دا فیصله وکړه چې میر په جنوبي وزیرستان سے ملیټری اپریشن نه مانی، میر د پاکستان د فوج وینت یاول یا د تحریک طالبان یا ور سره د عام عوام وینت یاول بخی نه غوړي.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډو ویلی پوز د لوی عملیاتو پلان نه لري او د ضرورت پر وخت وړي کاروای نه کوي. دغه په وینا کم ولسی وګړي نیول شوی او په پلټنو کې بے ګناهی ثابت شي نو خوشی بشی. نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پولیو ضد 4 ورځنی واکسینی کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته کېدونکو کمپاین به د مې تر 13 دوام ولري او پکې به تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین شي. کمپاین داسې مهال پیل شوی چې په وروستیو 2 ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او بل خبر د اوکراین چې دا غیواد لسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن یو واری بیا له ناټو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف ته د دې سازمان د غړیتوب ورکولو په اړه یو مثبت سیاسي پریکړه وکړي. ټاکل شوی د ناټو سرمشریزه راتلونکي جولای میاشت د لیتوانیا په پلازمینه ویلینسکی وشي. د اوکراین غربي متحدانو هیواد دې هیواد ته د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړې لپاره وسلې ورکړي دي، خو کیف د امنیت په اړه تر دې هم مضبوط ضمانت غواړي او تمه لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. زلنسکي د کوپنهاګن جمهوري سرمشري ته په ویډیو وینا کې وویل، اوس وخت راغلی چې په اروپا کې د امنیت په اړه تر ټولو لویه بې یقیني ختمه او د یوې مثبتې سیاسي فیصلې په ترڅ کې اوکراین ته د ناټو غړیتوب ورکړل شي. روسیې د 2002 زیږدیز په فبروري کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او چې په نتیجه کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوي او لکونه اوکراینیان بې کور شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو تاسو ته خبرونه لرو چې با پکې پردې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه واوري. په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو نن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د وروستیو پریکړو پر ضد د همدې عدالت د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. پولیسو بیا په سوات کې د مئی 9 په پرتشدد مظاهرو کې د تحریک انصاف د ککړو غړو نیول پیل کړی دی، خو د دې ګوند یو مدافع وکیل دغه نیونې ناقانونه بولي.
پسواد کې په شهنده کې په ګونیر کې په دې احتجاج په دوران کې یو غملم نه د ماته شوی دا 3 ایم پی او چې دا بالکل پیلا جواز تور باندې لګیدل دا.
او د جنوبي وزیرستان مسجد مشرانو پرون په وجرګه کې د دوی په سیمه کې د نورو پوځي عملیاتو نه منلو پریکړه وکړه. د وزیرګې یو مشر وایي،
مسجد کوم د قبیله یو لاک څلور زره میل ړنګې شولې میز بچیون هم شهیدون شول، نو دا ملیټری اپریشن میشتا نه منظور دی.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. مشال رادیو ته غوږی مونږ کوشش کوو چې په اسلام آباد ته لاړ شو. چونل ته نن د پاکستان جمهوری غورځنګ چکم کې تک د بیلابل سیاسي ګوندونو د پاکستان شامل دي، غوی د پاکستان سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دا غوښتنه د جمعیت الاسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن و چې هغه د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر هم دی. هغه د چیف جسٹس عمر عطا بندیال چې کومې د عمران خان په تړاو چې کومې قضیې دي او هغه کومې پریکړې کړې دي پر هغې سختې نیوکې کړې دي او د همدغه عملې د دې احتجاج اعلان کړو چې دا وخت په اسلام آباد کې پیل شوی دی. مونږ کوشش کوو چې خپل خبریال گوہر مسجد ته لاړ شو، خو دغه ټلیفون جواب نه وایي. مونږ بیا هم یو رپورټ په وړاندې کوو چې غم له دغه پاکستان کې چې سیاسي اړې غړې دي له دغه سره تړاو خوري، تر هغه وروسته مونږ کوشش وکړو چې بیا هم د خپل خبریال راواخلو د اسلام آباد تازه حالت ترې معلوم کړو. د پاکستان د نور برخو په څیر د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم پولیسو د تحریک انصاف د هغو غړو نیول پیل کړی دي چې د پر هغوی شک دی چې د مې پر 9 د عمران خان د نیول کېدو پر ضد مظاهرو کې سرکاري او شخصي املاکو ته زیان اړولی دی. که څه هم په سوات کې تحریک انصاف وکیلان او سیاستوال وایي چې مظاهرې سوله ایزې وي، خو پولیسو ویلي چې احتجاج کوونکو نه یوازې ځینې ګاډي او سرکاري ودانۍ سوځولي دي، بلکې په چکدره کې د امنیتي ځواکونو وسلې هم غلا کړې دي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
تر هغه وروسته چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې حکومت د مئی په 9 نیټه ونیولو، ملکنډ ډیویژن کې هم د یادې پارټۍ کارکنانو احتجاجي مظاهرې کړي. د حکومت لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه دغه مظاهرو کې یو تن مړ او په لسګونو جوبر شوي. په زارچانو چکدرک کې د سوات موټروی داخلي لارې ته اور ورته کړو. دغه رنګ دیر کې د اپسی قیله او تیمرګره کې د فوجي سکول ودانۍ سوسولي. چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو د دیر فوجي قیلې نه وسله هم وړي. پولیسو تر دې دمه یو سل سلور تنان گرفتار کړي چې پکې د ضلع سوات نه 8 تنان هم شامل دي. نیول شوي تنان د هرې ضلع کمشنر لخوا د ځانګړي اختیاراتو دپه 3 ایم پی او تر سوري لاندې نیولې شوي. په دا اړه د تحریک انصاف ګوند وکیل سهیل سلطان وایي چې ډیپټي کمشنرانو د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی.
د 3 ایم پی او مطلب دا دی چې مینټیننس آف پبلک آرډر، مطلب دا دی چې د پبلک پیس او د پبلک آرډر دی نه ډیسټرب کیږي. د دې د وجه نه موږ دا کسان اریسټ کوو او جیل ته لیږو د میاشتې لپاره چې ماحول نه ډیسټرب کوي او امن نه خرابیږي. تاسو په سوات کې په شنګله کې په بونیر کې په دې کې ولیدل چې په دې احتجاج په دوران کې یو غملم نه د ماته شوی او نه چاته نقصان رسیدل دی، نو بالکل دا 3 ایم پی او چې دا بالکل غیر قانوني پیلا جواز تور باندې لګیدل دا. پدی کې د دې هړو بالکل ضرورت نه او دا د اختیاراتو غلط استعمال دی.
د ملکن ډیویژن تحریک انصاف مشر فضل حکیم وای چې په جمهوریت ملک کې احتجاج د سیاسي پارټیانو عیني حق دی او د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو پر امن احتجاج کړي. کوم خلکو چې ورانه کړي هغه د دوی کارکونان نه دي. په سوات کې د سما ټی وی خبریال سید شهاب الدین وای چې د وطن کې د سیاسي کارکونانو په خطوګه تربیت نه دی شوی او بیا سیاسي مشرانو کې برداشت هم نشته، ځکه د احتجاج په وخت د تشدد پیښې مخې ته راغلي.
دا مونږه په تیر وختونو کې هم لیدلې، په موجوده وخت کې چې کلا د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار شو نو په ملک کې ډېر لوی دنګا فساد جوړ شو او مونږ ولیدل چې په ملکن ډیویژن کې هم د ملکن انټرچینج وسیزل شو، دغه شان په چکدره کې په چاونې حمله وشوه ډېر زیان وشو، دغه شان په تیمرګره کې لوی زیان وشو، په چاونې حمله وشوه، په اف سی سکول حمله وشوه. خبره دادا چې تر سو پورې د عدم برداشت سلسله ختم شوی نه، د انا پرستۍ د سلسله ختم شوی نه، او که سیاسي مشران چې دی اپای کې برداشت نه راغله واغې د خپل ورکرانو صحیح تربیت نه کړي نو دا سیاست چې دی دا به نور هم خرابېږي او ملک ته به زیان رسی، ریاست ته به زیان رسی، او قومي املاکو ته به زیان رسی.
د ملکن ډیویژن پولیس او ضلعي انتظامیه وای چې د مئی په نهمه، لسمه او یولسمه نیټه احتجاجي مظاهرو کې چا هم د قانون سرغړونه کړې او سرکاري ودانو ته زیان رسولی، د هغوی په ضد قانوني کاروایي روانه ده. دې ترڅنګ ضلعي انتظامیه په خلکو غږ کړی چې د دیر ضلع په چکدره کې چې کومو خلکو د فوجي چاونې نه وسله وړې هغه دې په رضا حکومت ته واپس کړي. حکومت د وړې شوې وسلې تفصیل نه دی جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو سره سره اسلام آباد زموږ خبریال گوهر مسید په خبرونه کې راغلی دی. مسید صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو. مونږه اوریدونکو ته وویل چې په اسلام آباد کې دا وخت د پاکستان جمهوری غورزنګ احتجاج روان دی، د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته دا سیاسي ګوندونه د غي پلویان د غي مشران غونډ شوي دي، نو تازه صورتحال څه دی؟ دغه ته څومره خلک غونډ دي او تر اوسه ورته کم مشران ورغلي دي؟ هغه ویناګانې ککړې وي نو څه پکې ویلي دي؟ مسید صاحب زمونږ غږ درځي؟ هلو، هلو مسید صاحب زمونږ غږ درځي؟
پاکستان د سپریم کورټ مخې ته روان دي او په دې جی زاورم
مهرباني ته وایا ته وایا
په دې وخت باندې د پی ډی ما جلسه هرته هغه د پاکستان د سپریم کورټ مخې ته روانه ده او بنیادی دغه جوړ کړی دی چې سپریم کورټ کومې فیصلې کړې دي د تیرو ورځو کې، هغه باندې د عمران خان چې کومې فیصلې دي پاړه باندې په دې باندې دوی وتی نسی او نیوکه کوي چې دا فیصلې یک طرفه دي، دا د انسان بنیاد باندې نه دي شوی. په دې وخت مولانا فضل الرحمن او مریم نواز غټ غټ مشران دي، دا تر اوسه پورې رسېدلې دي دې پنډال ته او دلته اوس مریم نواز چې مسلم لیگ نون مشر ده هغه خپل ویناګان د پارا سټیج ته راغلی ده. دې مشرانو د ټولو ویناګانو یو بنیادی غرض چې کم د سپریم کورټ علي شوی دي پاغه باندې نیوکه کوي او دا وایي چې خپل آئینی حدود دي پاغه کې د ځان پاتې کی، ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلو نه د پام کم تقدس ته د پارلیمان چې کم یو لویواله هغه مجروکیږي په دې بنیاد باندې سپریم کورټ چې کومه داسې فیصله هغه بنیادی تو سپریم کورٹ چکم چیف جسٹس عمر عطا بندیال دی هغه په فیصلو باندې د پی ڈی ایم والو د سټیج نه په جوتا باندې په کلکا باندې د نام اخلي او په دې بنیاد باندې دوی دا جلسه کې اعلانونه او تقریرونه کوي او دا وایي چې دغه چې کوم فیصله شوې دي دا ډېر حالت روانې دي، د دې نه د پاکستان د آئین او د پاکستان د پارلیمان چې کوم عزت ته پاغي کې فرق راځي دا فیصله د بندشي په دې مزمت کې دوی دا غونډه کړې ده. اوس مریم نواز چې کوم د مسلم لیگ نون مشر ده هغه راغلی ده سټیج ته راکېږي را
مسجد سے
خپل وینا کوي.
مسجد جان، څومره خلک دي دغه پنډال کې؟ څومره خلک غونډ دي او دغه د امنیت لپاره دغه پنډال دغه ځای د امنیت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
بالکل دغه شک نشته دی چې ای وخت باندې د پاکستان مونږ دیتا ریډ زون وای دا د پاکستان یو سرینا چوک ته او بل د پی ټی وی چوک ته د دې پمنس کې چکم روډ دی دا ټول ریډ زون دی او په دې کې ګڼ شمیر پزرګونو خلک راغلي دي په دې وخت باندې پزرګونو خلک موجود دي په دې ټول ریډ زون علاقه کې او چکم پندال جوړ شوی دی د سکیورټی د پاره د رینجرز او د اسلام آباد پولیس چارواکي په ګڼ شمیر تعداد سره رابلل شوی دي او په مختلفو نو کې ورته ناستی دلته چې کومه دا پرلت روان دي کومه مظاهره روانه ده د دې د وجه نه د سپریم کورټ نن اوریدنه هم روانه وي خو چونکه لارې بندې شوې دي چې کومه د سپریم کورټ د گیټ لار ده مرکزی گیټ ته هغه هم بند کړي شوې دي دا هغه په بنیاد باندې چې کوم د سپریم کورټ چجان دي یا کوم څوک اوریدنه تراتل هغه د سپریم کورټ په ورستو گیټ باندې راځي چې کوم د وزیر اعظم کور د طرف نه راغلي دي د سکیورټی تنظیم ښه شوی دي تر اوسه پورې داسې غټه بدامنی مخې ته نه راغلي خو لږ شپه مخکې دلته یو کس ونیول شو چې پای پی ڈی ایم یا د مولانا فضل الرحمن نیت العلماء اسلام چې کوم انصار الاسلام یو
موبایل نیٹورک هم داسې انټرنیټ هم سم کار نه کوي خو بیا موږ ته یو څه معلومات راکړل چې دغلته د پی ڈی ایم احتجاج روان دی مولانا فضل الرحمن هم په پنډال کې دی په دغه ځای کې دی مریم نواز چې د مسلم لیگ نواز مشر ده مخکخه دغه هم ورغلی ده دا به اوس دنګ سات کې به الته بینا وکړي او دی وایي چې په زرګونه خلک الته جمع دي او تر اوسه داسې کومه د نام نه پیښه مخې ته نه راغلی دوی دا احتجاج د پاکستان سپریم کورټ د غوړستیو پریکړو پر ضد کوي چې دوی په خبره د عمران خان په تړاو چې کومې قضیې دي د درغلې په هغه کې د قانون سره سم دغه عمل نه دی کړی یا پریکړې نه دی کړی نو څنګه څنګه چې دا خبره مخته ځي تاسو مونږه هماغه سي تازه معلومات درکو اوس په بل رپورټ راشو په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د امنیتی ځواکونو او تلګي طالبان پاکستان ترمنځ بیا نښتې شوې دي دواړو خواو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې دي په وزیرستان کې د خرابو امنیتی حالاتو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ستونزو له کبله د ښکېلو خواو د داو تصدیق په خپلواکه توګه نشي کېدای عمر وزیر د وروستیو نښتو په اړه تفصیل لري
امنیتی چارواکو ادا کړی چې د مئی په څوارلسم شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ځانګړي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلې دي په میرام شاه کې د فوج یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته ادا وکړه چې جنوبي وزیرستان بروند کې پنځه او د شمالي وزیرستان افغانستان سره په پوله یو وسلوال په عملیاتو کې وژلې د دوی په وینا دغه وسلوال د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري او په یو شمیر بریدونو کې ککړول دغه امنیتی افسر زیاته کړه چې په تیرو سو ورځو کې جنوبي وزیرستان کې ټول سلویخ وسلوال ووژل چې د نوموړي په وینا د اتمې او نهمې مئی په شپه هم د غلطه وسلوالو زید عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژلي ول بل طرف تحریک طالبان پاکستان لخوا مشال ریډیو ته استول شوی بیان کې مرکزی ویان محمد خراسانی دعوه کړي چې د مئی په څوارلسمه جنوبي وزیرستان کې فوز د دوی زید عملیات کړي خو دوی ناکامه کړي او دغه برید کې دوی اووه فوزیان وژلي دي وسلوالو ته زیان نه دی رسېدلې د مئی اتمې او نهمې په شپه عملیاتو په اړه تحریک طالبان پاکستان ویلي ول چې هغه عملیاتو کې د دوی د وسلوالو کمانډر د کور ماشومان وژلي شوي ول خو امنیتی چارواکي د دوی د غایدا ویردوي فوزي چارواکو په وینا د مئی په یولسمه هم یرلی کې فوزي عملیاتو کې یو وسلوال صدام ورف لنګړه وژلې وو چې د دوی په وینا د ځانمرګو برید کوونکو ماستر مایند وو د مئی په اوومه هم د امنیتی ځواکونو مشرانو په وینا میرام شاه طبي ټول خیل کې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د نیولو دعوا کړې وه د فوز مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه د مئی په لومړۍ نیټه هم تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر مهتاب ورفلالا په ګډون د یادې ډلې اووه وسلوال یې گرفتار کړي ول شمالي او جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د تیرو سو میاشتو نه وسلوالو زید د فوز ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د دواړو ترمنځ وخت په وخت نښته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جنوبی وزیرستان کې مسجد کام په جرګه کې پریکړه کړې چې د پوځي عملیاتو ملګرتیا نه کوي. په دې پرونی جرګه کې قومي مشرانو ویلي پخوا هم پوځي عملیاتو کې کورونه رنګ شوي، سړکونه ویجاړ شوي، تعلیمي ادارې له منځه تللې وي او ولسي خلک وژل شوي، نو ځکه دوی بیا داسې عملیات نه غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د پوځي عملیاتو پر ځای د امنیتي ادارې د وسلوالو ترمنځ د توپیر چې کومه پالیسي ده هغه دې پرېږدي او بېګنا خلک دې هم خوشي کړي، هغه دې اول خو نیسي نه او کمی نیسي به چې خوشي کړي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا ویلي په پراخه کچه د عملیاتو پلان نه لري او که څوک د شک په بنیاد نیول شوی وي نو د پلټنو په نتیجه کې که بېګناهي ثابت شي هغه به خوشي شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د دغه امن جرګې غوښتنې اډوکیټ شیرپاو مسید مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان د مسید قبیلې په علاقه سے امن حالات یو ورته بیا خراب شوی دی. د هغه په والا ټول مسید کوم په متفقه نن د امن په نوم جرګه وا چې په دې سره 15,000 پورا خلک شرکت وکړه او په متفقه دا فیصله وکړه چې میز مسید کوم په جنوبی وزیرستان سے ملټری اپریشن نه مانی میز چکیم دای د پاکستان د فوج وینت یاول یا د تحریک طالبان وینت یاول یا ور سره د عام عوام وینت یاول بخینه غوړي. د میز د مسجد کوم د قبیله یو لاک څلور زره میل ډنګ شولې میز پنجیر شهیدون شول، بچیون هم شهیدون شول. د هغه نه بعد نن ها امن نه قائم کیږي نو دا ملټری اپریشن میشتا نه منظور دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې په سیمه کې د امن حالات شکاول خپل ذمہوری ده. د پاکستان پوځ او پولیس د یې پیرا کی
امن پاواله باندې پدانا مخته هاي وا جرګه شوی وا د مولا خان سروي باندې نو د یغه جرګې نه دا جرګه یې سوا د امن پاواله چې نیز وزیرستان سے امن غوړي او می دلتا سن ژوند غو د کوم د تنظیم خلق او د کومي مشرون او خپل مشر منظور پښتین دا هم خپل پښته موجود وو. کوم د فیصله پرګلا وکړه چې نیز وو دلتا په دا خبره باندې چې کی ما ما وا می شي دا و نه د طالب ملګرای کیږي او نو د فوج ملګری کوي. پہلا کاخ سے امن ذمہوری دا بالکل د فوج دو چې دا خبره وشوا چې کلی جوړې دي کاپیون بجور کړی دي مقصد دا چې امن د ځای نشتا و غوړي ټول پولیس تا وزیرستان سے شپ شي او د پیدا هاکاوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د صوبائی اسمبلی مخشینای ممبر حافظ اسام الدین ویائی چې په سرارو امن جرګه کې د پاکستانی پوځ نه په شک توي سیمه کې د گرفتار کړي شوی کسانو د خوشی کول غوښتنه هم وشوه.
حکومت نه دا مطالبه وکړي چې ویس وخت د پوست تنګي پټوري سړک شروع دی چې دا د فوري تور غونډې کولاو څو بند کول خو هیڅ کله د مسایل حل نه دی. خو اداري خو روبینه تخلصوي اوی دی ضروري بند کړي شک توی شي ضعیف شي چې کوم خلک نیولای شوی دی څه څه نومه بوندې هغه خلک دا فوري تور غونډې د ګناه خلک دی هغه فوري تور غونډې اداري رها. نو امید دی چې انشاءالله په دغې غونډې د را تمیشتي کور کې ادارې دي چې دا د مش
مشال ریڈیو چه د سراروغا امن جرگے وشتن د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخی تکشیش وی آغوی وویل
الحمدللہ امن مان چه دا زمان چه تیر کل پنیزبت دے کل چه لکه بہتر دی گانا دورا لکه کی جولٹیز نی دسلی پاک فوج کی جولٹیز نی دسلی پولیس کی جولٹی چه رین دسلی و آم روٹین چه کم پولیس پیٹرولنگ دا پولیس چکم ڈیوٹیز دی پولیس چکم چیکنگ دا پولیس ناکیز دی عام ٹول روٹین چے روان دی نا دا سچ خبر ستا دا چن 2009 ترس باندې اپریشن کی لے گیا دا لای علاقہ چکم دا خالی کئی دا سچ خبر بالکل ستان دا دا سچ صورت حال دا البتہ آئی بی او چکم دا وقت پو وقت کیجی زکا جی چیر تا انٹیلیجنس بیس باندې انفارمیشن رائی سی دے کریمینلز خلاف لا دے ٹیرریزم خلاف نوی گا خلاف ڈیفینیٹلی اکراس پاکستان کیجی ادروائز نو دا سچ خبر نستا چا منامان صورت حال دور خراب دا.
دے سراروغا امن جرگے مشہروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چے پزیلاکشی دے ناسم امنیاتی حالات پباراکشی دے ماسید قوم مشہروں نے بلا جرگا دے راؤن میاشت پوتوشتم مئی پا ماکین سیمکشی ربالل یہ شوی دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ Facebook, Twitter, Instagram, او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو د اوریدونکو په کورمه کې د پړچنار تری منګل مرکزی لار لتیرو لس ورځو راسي تړلې ده چې لوجې خلک وایي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا لغه وروسته چې مې پر څلورمه د تری منګل په یو سکول کې د ډزو په یو پیښه کې څلور استادان او درې عام وګړي وژل شول. حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم تړلې دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د سیمې امن بیرته پر ځای کړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
مختا بیا پاکستان ځان عجز بولی مختا خپل مخ پاکستانی بول نه بولی مختا دې مهرباني وکړي خپل افغانستان یاد دې تخوشي کی چې موږ
دا خبره د کوپری سیمه حاجی خیال نواز د تری منګل مرکزی سړک د بندیدو پر دې عمل کې کړي. هغه وای لس ورځې وشوي چې باندې لا پړه چنار تری منګل سیمه ته ورغلي د تګ را تګ لارا تړل شوی. نواز یا توی یو خوونه ازغن تار لګیدل او بل خوا ته ور باندې لا تړل شوی. نو دا سیدی خپل علاقہ کې کھیت پاتې شوی. ځای مشر دا هم ویلی لارې په تړل کې دلو هغل ته د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی.
د خوراک د نه خوشیان بخي نه ملويږي. خلک بیمار دي نن هم یو سړی وفات شوی دی قسم دې په بل ځای کې خخو دي د لارې دی واجنه او خپل خوبرې ته وای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف وخه مقتدی د لارې دی واجنه شته. په څو طرف افغانستان طرف جولر تول ډول او کوس طرف
پر سلورم مئی په تری منګل کې پر استادانو تر برید پر سیکورټی قابو ساتلو په خاطر د کورمې مختلف لارې تړل شوی. په یاد سیمه کې بلوګرو پر استادانو تر هغې پس برید کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمه یو تن وژلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنه وژل شوی ول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپور از مشال لډیو ته ویلي کڅو هم د ضلع نور ټولې لارې خلاصې شوي خو لا پړچنارا تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ را تګ ستونزه نه حل کیږي.
نن سکم کنوایانې لاړې دي یا پرون لاړې دي او دا څو ورځې سکم روډونه باندو تری منګل نه ونه ساتره چپری پرې بیا پرون حکومت اعلان وکړل روډونه کلو کړل روډونه مکمل کلو شو اوسګړی نه ساده تا درپ بحال شولو بشاره نه بحال شولو خو بلحال بالکل د تری منګل خلک په خپل ګاډي کې بغیر د سکیورټی په پیوړ په لارې باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خنړی بریدونو پس نه یوازې د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې بلکې سکولونه بند شول امتحانونه وزنډېدل او پر موبایل انټرنیټ هم بندیز ولګیدلو. د برکور مې مرستیال کمشنر امیر نواز خان پر پل لسم مئی مشال لډیو تویلی لارې دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا مشمانو اخستل پیل شوی خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لري کړی شوی. مرستیال کمشنر زیاته کړې ډېر زر به د سیمې خراب شوی حالات یو ځل بیا ادي ژوند په لور ورشي.
نو هغه باندې به انشاءالله ورځ نیمه کې ڈی ای سی سی میٹنگ کی حکومتی چارواکي به یو ځای کېنی او هغه ته به یو لایې عمل جوړوي. نو انشاءالله امید لرو چې څو ورځو کې به دې باندې یو داسې پازیټیو سټیپ رامس کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کومه لاره ده هغه به پرمختګ روان شي.
په کورما کې تر خنړی بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. خلک پر یو بل علاقو تګ را تګ نه کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرونکي د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سوني میشتو سیمو کې ډیوټي ورکولو ته تیار دي. په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخت پورې بندیز لگیدلی دی. کچو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی ورغلی. خوشیه سنی مشرانو ترمن د راجوړ شوي رابطو او هلو ځلو له کبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قایمه شوې ده. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پېښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپېر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اردوونکو، مشال ریډیو ته غوږی په پېښور کې دا دی د ماخام شپږنی بجې شوې. لن خبرونه درته ورو. د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضلرحمان لیلان سره سم نن په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونو په اسلام آباد کې سپریم کورټ ودانه مخې ته احتجاجي پرلت وهلې ده. جمعیت علما اسلام فی پرون په خبر پاڼه کې وویل سپریم کورټ ججانو د عمران خان په نوم یو مجرم ته په غیر قانوني ډول تحفظ ورکړی دی، نو ځکه یې پر ضد احتجاج کوي. چیف جسټس عمر تا بندیال د مې پر 12 حکم کړی و چې د درغلۍ په مقدمه کې نیول شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشې او د مې تر 15 د په هیڅ مقدمه کې ونه نیول شي. بلخوا عمران خان ویلي د پی ډی ایم احتجاج د چیف جسټس دلیل کولو او د آئین مطابق پریکړو کولو ته د هغه د نه پرېښودو په معنا دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي تحریک انصاف خونړیو مظاهرو ته په کتو باید پر دې ګوند بندیز ولګول شي. د تحریک انصاف مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د مې پر 9 رینجرز واکونو د احتساب قومي ادارې په غوښتنه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلۍ په یو قضیه کې له اسلام آباد هایکورټ ونیو. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. هغه وایي چې حکومت پلان لري د 10 کلونو لپاره بندي کړي، د ګوند مشران یې ونیسي او تحریک انصاف ناقانونه اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان د مسجد کو مشرانو پرون په سرروغه کې په یوه جرګه کې حکومت وغوښتل چې هلته پوځي عملیات نه کوي او بې ګناه نیولي خلک زر خوشي کړي. د جرګې او ګډونوال شرپا مسجد مشالوي ته ویلي پخوانیو پوځي عملیاتو سیمه امن کړي نه، بلکې خلک یې بې کوره کړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشالوي ته ویلي پوځ د لویو عملیاتو پلان نه لري او که کوم ولسي وګړي نیول شوي وي او په پلټنو کې بې ګناهي ثابت شي نو خوشي به شي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغیو پولیو ضد څلور ورځنی واکسیني کمپین پیل شوی دی. په کابل کې طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي د کمپین به د مې 13 دوام ولري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په یو بیان کې له ناټو غوښتل چې په خپل راتلونکي سرمشریزه کې کیف په دې سازمان د غړیتوب ورکولو په اړه یوه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. مسپرا شنور رپورټونو ته. په پاکستان کې د ومې وروستۍ سرشمیرنې پایلې ښیي چې د دې هیواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوښتی ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پختونخوا د نفوسو شمیر شاوخوا 9.5 میلیونه او د بلوچستان هغه شاوخوا 40 میلیونه خول شوی دی. چارواکو ویلي د 2023 زیږدیز د مارچ له لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې به نن په رسمي توګه پای ته ورسي، خو د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې ځینې مشران د سرشمیرنې په طریقې کار نیوکې لري او وایي د پام وړ شمیر خلک له شمیره پاتې شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ ورو.
پاکستان کې دغه اومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک کې پیل شوی وه چې د هیواد لومبه ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکې سرشمیرنه ده. 12 می پورې راغونډ شوی معلوماتو تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده، چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبا چې 5.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پختونخوا 3 کروڑ، بلوچستان کې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې 3.3 لک خلک شمیرل شوي. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلق په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوي دي. خو بیا د سند، بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سمه نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نسل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولې پختونخوا چې کومه سرشمیرنه وشوه په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات زیات دي په ځانګړي توګه باندې چې کم د پښتونخوا نوې ضلع دي د دې سیمو نه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمېر کې دغه بار خلک چې کم دی دا دې په دې سیمو کې وشمارلی شي د دې سره سره کلي هم هېر کړی شوي په بانډو پاتراپو کې کورونه هم دغه رنګ د لیکلو نه پاتې شوي دي د ریاست ټول وسایل هم په دې آبادۍ باندې به تقسیمېږي او د هغې په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکې هم زیاته وه اوس هم زیاته نو نتیجه به د هغې دی چې نورې صوبې نور ولسونه دا به د محرومو ښکاري لهذا غوښتنه زمونږ دا ده باید هغه ټول خدشات او تحفظات لرې کړی شي چې د کمې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې یاره زمونږ آبادي قصدن آمدن دا کم ښکاره کول کېږي
د خیبر پښتونخوا او سین صوبو نه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماري دوی نه مني بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیئر ډیپټي چیئرمین رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نورو قومونو په نسبت ډېر کم ښودل شوی
بنیادي طور د هر مردم شماري سي دا هغه د پښتون په ټوله یا جنوبي شمالي پښتونخوا کې دي که هغه بیا په جنوبي پښتونخوا کې دي که هغه په پخواني پاټا کې دي پښتنو ډېره حقیقي آبادي سي دا هغه یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیر سوی ده هغه بیا بېرته ایستلې ده کټ کړې ده دا وخت کې اوس دګوره نظر لګوه د اولس په مردم شماري کې پټه چې دا دا درویشت لکه آبادي ده د کوټې په دې مردم شماري کې دوی تر اوسه پورې کوټه چې دا هغه د اولس مردم شماري ته نه ده رسېدلې
خو بیا تر 28 اپریل د مردم شماري کمشنر دایات عمل پای ته رسولو امر کړی وو سیوا د ملک شپږ شپې تزلونه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي په دغه لوکه د پنجاب درې دیرش د سند اتو د خیبر پښتونخوانه د بلوچستان درې او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او سلور د گلگت بلتستان ضلع شامل دي او ویلي وو چې کوم خلق پاتې دي باید تر 15 مئی دی هم په شمیرنه کې شامل کړي شي کال 2019 مردم شماره کې پاکستان آبادی سباندې شل کروڑه خودل شوی و چې پکې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې 1.5 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی 15 میلیونه څخه زیاته خودل شوی و چې ځای سیاسي جماعتونو پرې سخت خبرګون خودل وو د پاکستان د شمیرن ادارې تر مخه پر ډیجیټل مردم شماره کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی 19 میلیونه سیوا خودل شوی چې په کال 2019 کې د یادې صوبې آبادی 12 میلیونه مخه ترغلې و چې په تیر شپږو کالو کې آبادی نږدې 9 میلیونه سیوا شوی د خیبر پښتونخوا بلوچستان سیاسي مشران علاوه حکومتي اتحاد پی ڈی ایم کې شامل پاسین صوبه کې متحده قومي موومنت پاکستان مشران هم په دغه مردم شماره تحفظات خودلی وو او په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د صوبایي او قومي سنونو استفاګانه ورکولو دړکې هم ورکړې وې دین علاوه جماعت اسلامي هم پاسین کې خپل تحفظات ښکاره کړي وو چې ورستو د هغې لپاره وزیر اعظم شهباز شریف کمیټیانو جوړول امر وکړو او ویل چې د یادو ګوندونو تحفظات ته لری کړی شي شبیر احمد جان
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,110 او 15,315 پیتر کلو هرتز او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د پیښور تعلیمي بورډ اعلان کړی دی چې نن یعنی د میل 15 د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه بیرته پیل کړي دي د خیبر پښتونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د نهم او لسم ځنډول شوي پرچې به په نوي نو تاریخونو کېږي دا پرچې د تحریک انصاف د مظاهرو له امله ځنډول شوي په همدې حال کې زده کوونکو مشال اډیو ته ویلي چې د ملک سیاسي اړی ګړی او د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړی دی عظمت علی شاه معلومات راکوي
د اداري ډیپټي ډایریکټر علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د مظاهرو لوجې د نهم لسم پرچی ملتوي کړی وي نوموړي زیاته کړه چې د پرچون نوې ډیټ شیټ یې جاری کړی او د بورډ انتظامیه د زده کوونکو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي.
د زوړ شیډول مطابق به د 15 نواله تر د 18 تاریخه پورې پرچی وي او کومې پرچی چې منسوخ شوي دي یا پوسپون شوي دي هغه به د 19 نواله تر د 23 تاریخ پورې اگست کېږي. دغه شانتي د پریکټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کېږي.
د لوور دیر اوسیدونکو ماجد خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف پلاویان ورلا د سکول ودانې ته نقصان رسولی و، نو اوس ورته د سکول انتظامی ل خپل سکول بل زیاده پرچو ورکولو هدایت جاری کړي.
زمونږ چې کوم سټډي او کوم تیاری زمونږ روانو نو هغه ډیر خریدم سره روانو، هغه منس کې ګیپ راغی، هغه وجې نو زمونږ سټډیم ډیسټرب شوې ده، بل زمونږ حال موس بل ځای ته چینج کړی دی، نو مونږ بوس پیپر یې هلته ورکو. اوس دا پته نه لګي چې سبق کیږي، څه حالات به وي، حال به څنګه وي، نور به دغه څنګه وي، اوس هم دا پته نه لګي چې د پاکستان د حالاتو چې آئنده روان وخت کې به بیا سکیږي. خو ډېر غټ ټینشن یې جوړ کړی دی.
جلوه مامن د لسم ټولګي زده کوونکی ده. د نوموړي په وینا چې د لسم د بورډ پرچی په تعلیم کې مهم رول لوبوي، خو له دغې حالاتو پریشان وا چې تر کومې مودې به یې پرچی وځنډیږي.
موږ چې پیپر لاړو نو هغه کینسل شوی و، نو چې موږ واپس رالو چې موږ بلې پیپر ته کوم تیارې کوو نو هغه د انټرنیټ د وجې ډسټرب شو. نو اوس موږ سدا اره ده چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زموږ نمبر ښی راشي او کنه.
د تعلیم لپاره کارکوونکي عمر اورغزی مشال ریډیو ته وویل چې باید سیاست او تعلیم له یو بل لري وساتل شي. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې د زده کړو سره تړلې اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونو له وجې د زده کوونکو په ذهن بد اغیز پریوزي.
کله سکولونه بند شي، انسرټنټی وي، سکول بند شو، سکول کلاو شو، نو دینه ماشوم باندې یو خو ذهن باندې ماشوم چې کوم مینټل هیلث ته په دې باندې هم اثرات پریوزي. چیرې د سره وان دي زما په ملک کې بل سیټ ته کوګوري د دې چې کوم اکیډمیک ایئر وي دا هم ډیسټرب شي، او دې سره یقینا ماشوم هغه چې کوم یو ریدم وي هغه مات شي. کووډ نه مخکې د پنځم کلاس ماشوم چې کوم اسسمنټ هغه دا و چې هغه په 3.5 کې ولاړو، یعنی هغه د پنځم کلاس ماشوم چې وو هغه یو نیم کال خپل سکیل نه لاندې و. خو چې کله بیا کووډ راغلو چې کله هغه اسسمنټ وشو د پنځم کلاس ماشوم دوه کاله او دوه میاشتې شاته روانو، نو دا یقینا داسې هم په دې چې کوم مسلې دي یا چې کوم پروټیسټ وي دا په دې بدی باندې د ماشومان باندې غټ اثرات پریوزوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم اعلی محکمې او د الیمنټري او سیکنډري تعلیمي ادارې هم په صوبه کې د 15 مینه د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو د پرانستو هدایات جاری کړې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د بلومبرګ په نوم یوې نړیوالې رسنۍ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته رسیدلی و چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې وې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغېزمن کړی، اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور پروګرام پر بحالې خبرو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغ حیواد گرزے دلے چد روان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن تر ٹولو لوڑے کچے ترسے دلے دمے پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چد گرانے لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخکے شوے دے یا ددیوی چپ سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چپترس کے مظاہرے ہم شوے وے ہاغ حیواد تیر کال دے اقتصادی بحران ڈاملا کنگال یا دیوالیا اعلان شویو دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چد ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے ارز سخت کمیدل پا پاکستان کے دا خوراکی شایانو او دا انرجی زیاد قیمتونا ہاغ وجوہات دی چھ پا اپریل میاش کے گرانی ترٹولو زیادہ کچے تو رسیدلا دا پاکستان دا شماریات و ادارش میرے خائی چھ پا اپریل کے پہواد کے گرانی شپک دیش اشاریہ سلور فیصد وا بلومبرگ ہم دے کچے تا پیشہ روائی دا دا نور لسوا سلور شپیتم رہی سے دا پاکستان پا تاریخ کے دا گرانے ترٹولو لوڑا سطح دا بلومبرگ وائی پا سری لنکا کے پا اپریل کے دا گرانے شرح پینز دیش اشاریہ درے فیصد وا دا چھ پا پاکستان کے دگرانے زیات کچھ دا مولس پر جن سا اغیز کڑی پا اورگزو کے استاز شاکر اورگزی دمی پا سلورم مشال ریڈیو تویل چکا مزدورکار طبقہ داو کو سرکاری ملازمین ټول لګرانه اغیز من شوی دی
ګرانی بالکل خپل وروج باندې دا او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مېشت تنخوا خلی هغه هم سره دې ته متاثر شوی دی ما څه بده سوچ کوم تنخوا به وانه کې مت څه لګ ډیر بچت کیدو خو اوس به مو بالکل هغه بچت نشو د بل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یان ډېر مشکل سره رسیدي
د بلومبرگ پر رپورٹ کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپې ارزښت هم 40% تراټیټ شوی د گاډو کرایې شپږ 50.8% لوړې شوی او د خوراکي شایانو د تیر کال د همدغه مودې په پرتلا په اپریل کې 8.1% شوی دی دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دی د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي هغې د مې په څلورم مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقه نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ترالل او چې کم د لو لیول خلکو کنن او هغه خیر غوښتو ترالل هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامیږي خلک کرایم طرف ته ډیر زیات رالل ډیر خلک د دې خودکشیانو باندې راغلل زموږ مشرانو لپاره چې
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړه له حکومت سره مذاکرات روان دي د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې $1 ارب قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي د اقتصادي چارو کارپو او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس په نور بوج برداشت کړل شي
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن سے واسو پته دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کوي او کسان پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چې کوم بنیادی شیان دي هغه په ذریعہ هغه ته سبسڈی ورکې لګیا دی حکومت ته لیکن چې یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیټ شیئر دی تقریبا 5% دی هغه هر یو کس اگر ریلیف نشي ملاو کې دی
طاهر شیرانی وایي دا IMF او نړیوال بانک قرضې یو ارزی لار ده خو تر څو پاکستان په خپل د پالیسۍ په کچه اقدامات نه وکړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی دا په خبره په هغه اقدامات تو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لېګل سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه او غزوي د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانه د قابو موندلو لپاره په وخت ضروری اقدامات وکړي
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په
دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او ګلې فصلونو ته زخت ډېر تاوانونه اړولي دي. په دې صوبه کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه د سوبې پر 233 اکړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6000 اکړه ولاړ د غنمو فصل باران او ګلې تباه کړي دي. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 44 لکه میټریک ټنه څخه زیاته لګول شوې وه. تر دې وړاندې د ماحولیات او وفاقي وزیر شیر رحمان ویلي وو چې پاکستان د نړۍ په هغو شلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات اغېزمنېدای شي. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
سخکال ګلې او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولې. عمر دراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخکال بارانونو ګلې او زولې د الوچو باغ ته نقصان رسولې.
تقریبا میاش مخکې او باران شوی دی. هغه ټیم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و. مونږ ډېر خوشاله وو خو چې کله هغه باران پوشو بس دا غینه چې کم ده نو هغه ګول بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنتلی ګلې او شو باران او شاغه چې پکې الوچی دانه مانه وا پانی مانی غار سره پکې نو دا الوچی ډیر زیات نقصان شوه دی. پر اوس کال کيو پټي 10 په یو بوټي 10 په ټیکړی وی زمان دا چې دا دل با هغه بوټي یا 2 کیلو 3 کیلو دانه وو کی یا بنیمه پټي یو کی یا باډون کی. اصل کې باغوان چې کم د باغونو کار کوي پیکینګ کوي او منډې ته لګي هغه تباه شوه دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټنګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینا خراب شوي دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 14 لکو میټریک ټن نه زیات لګول شوی وه. دا یادی ادارې جی آی ای سپیشلیست عزیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې لشمیرو راټولورو رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
موږ غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل میچورټی ته رسیدلې په خوالي ته هغه هیټ ویو ووهي نو د دې بارانونو نه پیله به هغه موږ سره چې دې پوښي او په زمیندار باندې هغه خپل فصل والی.
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجې ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل د غنم پریوتل بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره د طوفان رالو د غنمو نیم په نیم کړي مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه اوس په 18 منه تراله.
سوروج روانده د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو د وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میا شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان کې د 13 لسو کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دي، څومره د پاکستان پولیس مشر دي، د ټولواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زناړه ساتولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د پکتیا په ډنډی پټان کې هغه ناروغان چې د خپل ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره پاکستان ته ځي وايي په ډیر ځن ورته تګ نوبت رسیږي. دوی وايي یادې سیمې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هر ورځ لسګونو ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. د پډنډی پټان باندې ډیری خلک د خپل ناروغیو د درملنې لپاره د کورمې د خرلاسي او پرلار پیښور ته ځانونه رسوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډی پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی نتزی. یو تن ناروغ لرونکی مجید مشال راډیو ته ویل
د خوست خال د پکتیکا خال د کندور نه ټول خال په دغه لارې موتی مریضانو ډیر کم تی دود وړي، ځکه کم تی دود وړي چې ټوکنې کم دي، د ټوکن لګې زپاکه کې یا د غلم خان لارې او تخلوصه کې خال په خپل لارې چې د جلال آباد خال په خپل لارې چې نو د لغمون ونه سره تقریبا د لاس ولایتو خال دال تر چې خاک د منګ د پکتیو ویل نه ټول یو خبره ده خو نه چې ټوکنې متاسفانه لګې ډیر وي موږ خپل مریضانو د کم سل دی پوت دی وسپورې نڅې زکه موږ بیا نو بات ورکو د خوښ خلکو ته ورکو نورو ته ورکو او نو ډیره مهرباني به دا وي چې مجاهدین موږ صدق کې خپګری وکي.
د ډنډی پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ولنه شتونه هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راته کې د بینظمۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت اوس دا په ډوک پرته یو د حالات دي بیمور اول حق دا غده چې د تاروم سہولت پیدا شي او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضانو سره اول حاصل او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وی چې دغه ته دلته لګي سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمې ډیر دي.
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختون کو ناروغان شمیر له اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد ای اعظم وایي
نو زمونږ یی چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي، نقص ډیر دي، بیماران ډیر دي، د بیمارانو په غوږ د هغه مونږ ته 200 نفر ته 200 ټوکن ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضي پدای کې داسې بیماران دي چې هغه د وینې کینسل وي، بعضی داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وي، بعضی داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي.
بل لوري ته د پکتیا په ډنډی پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسالې مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینیکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوی وي کې د یو ساعت لپاره دوه ساعت لپاره یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه لپاره ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی، هغه شروع دي ځنه رسیدلی دي ځنه برسیږي.
یاد دي وي په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان، د پکتیکا په انګورډه او د پکتیا په ډنډی پټان باندې د سوداګریز او موټرو د تګ راتګ سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې واړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونه حجره په لسنیمو بجو، د ځوانانو غږ په یو بجا، سروې په دوونیمو بجو، باډیوي په دریو بجو، د مشال رادیوي مجله په څلور نیمو بجو، د کرخې په غاړه په پنځو بجو.
د افغانستان د کونړ ولایت ناړي ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرخې ته څیرمه یوې لرې پرتې درې ته د ولسي خلکو په شرونو 2 کیلومتره سړک جوړ شوی دی او هلته په لومړي ځل یو موټر ورغلی دی. د سیمې خلک وایي په خوا چې درې ته د موټر لار نه وه، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته ده، یو شمیر سیمو ته یې لا هم سرکونه نه دي تیر شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تازه د یادې ولسوالۍ سیرګل درې ته د ولسی خلکو په اشرونو 12 کیلومتره سړک جوړ او په لومړي ځل یادې درې ته موټر لار ومندله. د سیرګل درې یو تن قومي مشر امین ګل وایي پخوایی چې درې ته سړک نو تیر شوی د سیمې اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخ وو.
مریض به په کټ کې واخیست یا په جنازه لرګي به دوه تړل او په هغه کې به مریض واخیست او مرکز ته به رساوه نو یا به په لارې مړو او یا به دومره تکالیف سره رساوه چې یعنی کومه حالات کې به رساوه.
د سیرګل درې اوسیدونکی محمد خان د سړک په جوړېدو خوښ دی او وایي د سړک په جوړېدو کې لویو او وړو ونډه اخیستې ده.
من ډېر خوشاله چې دا گاڑی آله په دې سړک باندې وګړه سړک په خپل لاس او د خپل الکانو یو ټولو وړو ولي وړو ساس کړي.
سیرګل دره له پاکستان سره په ډیورن کرخه پرته سیمه ده چې خلک د حکومت د نه پاملرنې له امله د بیرغونی پوهنی او روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالواحد د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې د یادې سیمې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې د دغه ولایت لرو پرتو ولسوالیو ته سړکونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د مرستندوی ادارو او ولسی خلکو همکاري مهمه ده.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.